په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وایي چې پرونی په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو له همغږۍ کوونکي مارټین ګریفت سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټوماس ویسټ بیګانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې متحده ایالات د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره د بشري مرستو مخکښ تمویلونکی پاتې شوی دی. خاغلی ویست ویلی د دې منندوی دی چې په لیکونکو شریکانې مرستې د نړیوالو اصولو مطابق رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د افیر کرندیکر په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له دې هیواد سره د 2 میلیارد ډالرو بشري مرستې کړې دي. د آسیا پرختی بانک له افغانستان سره د 400 میلیون ډالر مرسته تسویب کړه. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه مرسته د زیانګالو افغانانو د لاسنیوي په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته ځانګړې شوی. د خبر پانه له مخې ټولې دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا ولګول شي. 100 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کېږي چې له 1.3 میلیون زیات افغانان تر پوښښ لاندې راولي. 200 میلیون ډالر یونیسف ته ورکول کېږي چې په لاسو ولایتونو کې د 1.5 میلیونه ماشومانو ملاتړ پرې وکړي او پاتې 100 میلیونه یې له کرنې د ودې د ملاتړ پر چارو لګول کېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر پایه له افغانانو سره د مرستې لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې وه. ترکیه افغانستان ته د 60 ټنه درملو او طبي وسایلو د لیکت خبر ورکړی دی. د ترکیه اناډول خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې په دغو مرستو کې د ایکس رې ماشینونو په ګډون یو شمیر پرمختللي وسایل شامل دي. دغه طبي مرستې په کابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و کمالي مرستې ورونه رسیږي. په افغانستان کې به شاوخوا 8 میلیون وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. سلمان همدارنګه خبرداری ورکړ چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو هیواد به هم دا کار وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل چې ایران اټوم بم ولري نو دوی هم باید ولري. سلمان زیاته کړه د امنیتي دلایلو او په منځني ختیځ کې وقت دی انډول لپاره دا مهم دی، خو نوموړي وویل نه غواړي چې دا شی وویني. تهران هغه تورنه چې ګواکې د اټوم بم په لټه کې دی رد کړی دی. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتي دي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو نور مرسته تصویب کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له لاسختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کیربی پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري او له هغه به د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. جان کیربی وویل منی را روان دی او وخت اساس دی، او زیاته کړه چې سپینې ماڼۍ زیلنسکي تشویق کړی چې د کانګرس له غړو سره وګوري چې د پوځي مرستو د دوام ملاتړ وکړي. د کانګرس یو شمېر غړي له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام مخالف دی. ازادي رادیو اوري مخکې د چونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د دې لاندې خبري برخې لومړی راپور. اروپایي ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپایي ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې درول شوې وه. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د ازادېدو پرېکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاکټر لاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډمنوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشته کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. دا افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپایي ټولنه وایي نوې 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه.
نن پنجشنبه د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ دی، خو د یو شمېر کارپوهانو په باور جګړه په افغانستان کې ختمه شوې، خو رښتینې سوله تر اوسه په دې هیواد کې نه ده ټینګه شوې. د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عملا په دې هیواد کې د امریکا او اوږده جګړه پای ته ورسېده. د لویدیځ ملاتړی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. آیا د طالبانو پر واکمنېدو سره افغانستان ته له جګړې وروسته یا پوست وار هیواد په توګه کتل کیږي، او که بیا هم هغه یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
اساسا د افغانستان په مسله کې د امریکا قواوې یا د ناتو قواوې فقط یو بود دی. اصلي بود داخلي جنګ دی چې له یو خوا حکومت د افغانستان چې پلویان یې درلود په ملي ټولنه کې د امریکا په شمول، له بلې خوا یو شورش و چې د حکومت مقابل کې ولاړ. د امریکا بود لا تللی دی، دا بل بود چې دی په دې کې بیا خصوصیت دا دی لکه چې په هر شورش کې وي، که شورش د مصالحې له لارې راشي بیا نو پوست وار کېږي، یعنې پس له جنګ یو هیواد کېږي. اما که د نظامي غلبې د شورشیانو راشي بیا نو دیکتاتوري راځي. عین هغه کار کېږي لکه چې په ویتنام کې راغله. ویتنام کې امریکایان چې ووتل اصلا په خپلو منځو کې د مصالحې ته ونه رسېدل، په وجود کې کوششونه وشول، په نتیجه کې خپل شورشیانو په نظامي لارې واک ترلاسه کړو او په نتیجه کې یو دیکتاتوري رامنځته شوله. هغه دیکتاتوري چې مشروعیت یې له خلکو نه راځي، بلکې مشروعیت یې له ایدیالوژي نه راځي، او هغه ایدیالوژي څوک نه مني، بیا د کوی په زور باندې په خلکو تحمیلوي.
د جګړې یو اړخ بهرنیانو، بلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړی حکومت، د نړیوالو ځواکونو ووتل، بل اړخ یې ړنګ شو. ړنګ شوی حکومت څه فکر کوي چې ونه توانید د سولې هغه هڅې چې نړیوالو هم کلک ملاتړ کوو ثمر ته ورسوي؟
نه، دغه حکومت له ابتدا نه ډېر متکي په خارجي کومکونو، لکه چې په اتیام لسیزه کې د افغانستان چپی حکومتونه په اتحاد شوروي باندې متکی وو. دویم په خارجي با امریکا باندې متکی وو. داسې فکر یې کاوه چې تر اخره پورې به امریکا او ناتو سره پاتې په خپله یې داسې کوشش ونه کړي چې په خپل ځان بسیا شي. په دا کې مسله دا وه د ناتو او د امریکا هدف دا و چې بالاخره د افغانستان کې ظرفیتونه ملي ظرفیتونه داسې راپورته شي چه ضرورت نور قواه تو نمی. اما متاسفانه در دست یک شریک پیدا نشد په افغانستان که دیر سیاسیون و رهبران و فکر کاوه چه امریکا به دایی دلت موجود وی او د خپلو تنظیمی و دلیز و گتو پا فکر که و نو ځکه د دولت د پاره هغه باثبات نهادون رامنځته نه شول او هغه د نورو تر تاثیر لاندې راغلل. 2001 کې هم عین خبره وه. په 2001 کې چې خبره خلاصه شوله داسې و چې له یوې خوا امریکایان راغلل، اما د دې په ځای چې په افغانستان یو سوله وشي د داخلي جنګ، د یوې خوا ملای وروتړل چې بله ډله پرې مغلوبه کړي. دا بله ډله نه مغلوبه شوه، له قدرت وغورځېده، اما نه د مصالحې له لارې تر یو ځای شوله. عین هغه کار اوس هم وشو، یعنی نه مصالحه وشوله د حکومت او د طالبانو هم مسي او نه په زور دا دغه یو ډله لمزه یوړل. په نتیجه کې دا یو هغه حالت دی چې یو داخلي جنگ کې نه د سولې له لارې ثبات راځي او نه د جنگ له لارې، د جنگ له لارې چې یو خوا یوسي نو دیکتاتوري راځي.
مخکې تاسو په څرګندونو کې وویل چې د شخړې اړخونه کله چې د سولې موافقې ته نه رسیږي یو دیکتاتوري حالت غوره کوي، هغه له جګړې وروسته حالت کراشو د سیمه هیوادونو ته. سیمه هیوادونه هم چندان دموکرات هیوادونه نه دي، هلته هم استبدادي رژیمونه حاکم دي. منځنۍ اسیا هیوادونو ته که وګورو که نورو ته، د دویغو هیوادونو او د افغانستان د اوسني شرایطو ترمنځ ورته والی څه ده او توپیر څه دی؟
منځنۍ اسیا مسله بیله ده، هغه تداوم دی. مسئله آسیا قوی نهادونه را رامنځته کړل او قوی نهادونه ایجاد شوري لخت را پیدا شول.
خو جلالی صاحب هغه هم استبدادی ارګانونه دي چې په زور او جبر پر خلکو حکومت کوي. دیموکراتیک خوځښتونه هلته ځپل شوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغو هیوادونو کې داسې یو منسجم دیموکراتیک کاراکتر رامنځته نه شول. ما په 1993 نه تر 2000 پورې دغه منطقه لیکنې کولې، ځکه منطقې کې وم، مسؤول د دې منطقې وم. په هغه وخت کې داسې شرایط رامنځته نه شول چې دیموکراتیکو قواوې وده وکړي، ځکه په دغه شرایطو کې چې ډېر اویا کاله استبدال به ژوند کړی وو، دوی دغه موبلایزیشن ډېر مشکل دی په ځایونو کې. پاکستان ته چې وګورې، هغه انګلیسانو نه ملي یعنی یووالی په میراث وانخیست، مګر ښه بوسات یې په میراث واخیستل. یعنی ښه نهادونه یې په میراث ورسېدل چې هغه پوځ دی، بیوروکراسي ده او استخبارات دي. یوګو په مټ باندې د صبح خپل موز کراوست. په دوه مرکزی آسیا هیوادونو کې دیو موسسات لارې نهادون لارې چې ډېر پاخه شوي وو، دیو له لارې ثبات رامنځته کړ. دا نه وایي چې دا دیموکراتیک هیوادونه دي، مګر ثبات لري.
توپیر یې په څه کې دی؟ طالبانو هم په همدغه شکل یو سیستم رامنځته کړی دی. افغانستان نسبتا اوس امن دی، پخوانۍ جګړې ختمې شوې دي، پکې د ناامنیو راپورونه نه ورکول کېږي. پخوا به هره ورځ د شخړو او د ناامنیو راپورونه به و، د ورځې 200-300 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول کېدل. توپیر یې په څه کې دی؟ د دغو سیستمونو چې د منځنۍ آسیا کې حاکم دی او د طالبانو ترمنځ.
خبره دا ده چې په مرکزي آسیا کې دومره استبداد دیالوژیکی استبداد موجود نه دی لکه چې د طالبان لخوا په افغانستان باندې تعمیلي، ځکه چې دوی یو قدرت انحصار کړی دی چا باور نه لري، چون خلک دوی نه غواړي، خلک ترې بېزاره دي. د دې لپاره چې خلکو باندې حکومت کې خپل کنټرول زیاتوي، د دوی هغه کلید دی قدرت په کنټرول کې دی. که کنټرول لږ له لاسه ورکړي، دوی خپله څوک نه مني. او په هغو هېوادو کې چې ورته وګوري، هغه بدیل ته ګوري، بدیل نه وي. خلک هم هغه ګرچې نیمه استبدادي دولتونه دي چې بدیل نشته، غواړي چې ثبات په خاطر باندې وګوري وسات. په افغانستان کې خبره بېل خبره ده. د افغانستان خلکو په 40 کاله بل رقم تجارب ولیدل، او په نتیجه کې دا وزه کامل فرق لري.
بله، اما جلالي صاحب، خو په افغانستان کې هم بل بدیل نشته ده؟ کوم بدیل ښکاري د طالبانو ځای ونیسي؟
فعلا خو دا بدیل ځکه نشته چې دنیا هم چند علاقه نه لري چې په افغانستان مداخله وکړي. او دغه مسله د سبق شوې ده چې طالبان فکر وکړي چې دوی مسؤول دي او یو نوی اعتماد په نفس پیدا کړي، او ځکه نو هغه څه چې غواړي هغه کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت چارواکي ولې ادعا کوي چې افغانستان اوس امن او سوله لرونکی هیواد دی؟
دې شک نشته چې پر افغانستان سوله راغلې، امراغلې، ځکه امن خودی خپل جوړو دغه انتحاری حمله خودی کوله ملکی هدف باندې خودی حمله کوله دولت سره خودی جنگیدل لارې په دې نام نه کړی مینون خودی خکول نو ځکه وو په دې د لاس واخلې قدرت په لاس کې نو ځکه هم راغلی بلې هم په دې نه